دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې غړی کې صفامیر ساحل او ګلایاز درته هرکلی وایو. په دې غړی کې مو درته په نیمایی کې د مشال رادیوي مجله راوړې ده، او تر هغې مخکې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو چې درې د تعلیم په اړه دي، او یو یې د کورمه کې د ډاکترانو د احتجاج په اړه، او بل یې په میرالی کې د احتجاج په اړه دی. خو د دغې نه مخکې ورزو ګلایاز ته د سیمې خبرونو لپاره.
په شمالی پاکستان کې د سیاحت کارکون کې د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. د افغانستان په لوګر او جلال آباد کې چارواکو د ګڼو وسلوالو د بجلو ادا کړې، او په امریکا کې د کووډ 19 ناروغي له وجې د مړو شمېره له 200,000 واوښته. دا خبرونه تفصیل. د شمالي ګورستان په امیرالی کې نن مقامي خلکو د صحت کارکونکو ناهیدا ګل د وژلو پر ضد لاریون وکړ. د سیمې مشران، ځوانان، فعالان او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په امیرالی چوک کې راغونډ شوي ول. د لاریون ګډونوالو ویل چې په هدفي بریدونو کې مېرمنې هم محفوظ نه دي. دوی له پولیسو او مقامي انتظامي غوښتنه وکړه چې د ناهیدا ګل قاتلان ژر تر ژره ونیسي. ناهیدا ګل د امیرالی موسکی سیمې اوسیدونکې وه، او د سپتمبر په 1 نامعلوم وسلوالو وژله. د شمالي ګورستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال اړیته ویل چې د پیښې مقدمه درج کړي. پولیس چارواکي متاثره کورنۍ غړو سره لیدلي او پلټنې روانې دي. پاکستان وایي د کرونا وبا په کمېدو ده، او سره له ننه په سکولونو کې نور کلاسونه پرانستل کېږي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل حکومت د کرونا کیسونو په راکمېدو سره پریکړه کړې چې سره له ننه د ملک په ټولو برخو کې په سکولونو کې د شپږم د نیولې تر اتم ټولګي پورې زده کوونکو ته درسونه پیل شي. د تعلیمي ادارو د پرانستو د دویم پړاو دی. تر دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15 د 9 لسم او تر هغې پورته کلاسونو کې د زده کړو اجازه ورکړې وه. اوس حکومت ویلي که حالات ښه وي نو پرایمري سکولونه به هم یوه اونۍ وروسته په بشپړ ډول پرانستل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس ځپلو شمېره 3,00,300 ته رسیدلې ده. د سرکاري ویبپاڼې د تازه معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې 520 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې تر اوسه د کووډ 19 ناروغۍ 6,420 کسان وژلي دي. په پاکستان کې په ترتیب سره په تر ټولو زیات کسان په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. خو له دې ناروغۍ 2,93,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د کورمی قبایلي ضلعي ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. ډاکټرانو د سپتمبر په 1 له غیر رسمي احتجاج او کاربندیز اپیل کړی وو چې هغوی په وینا د سدي تاڼي پولیسو د هغوی په ځینو ملګرو تشدد وکړ. پولیس د تشدد خبره نه مني. د سدي هسپتال مشر ډاکټر واجد علي شاه پر مشر لیدو چې د پولیسو مشر محمد قریش سره یې لیدلي، او هغوی ورته باور ورکړي چې په دریو ورځو کې دننه به د پیښې شفافې پلټنې کیږي، او ذمهواره کسانو پر ضد به قانوني کاروایی هم کیږي. لوګر کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. د لوګر د پولیسو مشر شاپور احمد زی پرون مشر لیدو چې دغه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د لوګر په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل. دوی وایي په 13 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو د لوګر د برکی برق ولسوالۍ اړوند تکی قلعه، د ولایت مرکز اړوند شکر قلعه کې د افغان ملي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په ځوابي کاروایي کې 15 تنه وژل شوي دي. قسم شاپور امزي اغوان ازواکونو ته د وخت مرجوب لپاره سونه ویل، خو یوی باوري امنیتی سرچینه د نوم نه خود په شرط مشال لوتوی چې په دې نه خطو کې درې اغوان سرتيري وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. وسلواله طالبانو په دې اړه سندې ویلي. ملخو د افغانستان ملي امنیت په جلال آباد کې د داعش ډلې سلور مهم غړو د وژنې خبر ورکوي. دا خبره د نګار د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په یو لیګلی خبر پانه کې کړی ده. اور اوسه خبر په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د وژل شوو کسانو شمېره له 200,000 واوښته. یو ورځ وړاندې ولسمشر ټرمپ ویل چې پر امریکایانو بدې ورځې تیرې شوې. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په امریکا کې نږدې 6.9 میلیون خلک په کورونا وایرس اخته شوي. 2,744 کسان یې وژلي، او خو 2.6 میلیون نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. نو د مشال اړوند خبرونه
برونه مل بشال رادیو اوریدل ویاند و ګولایاز لومړی موضوع ته ورزو او لومړی موضوع دا ده چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د یوې روغتیایي کارکونکې د وژنې ضد احتجاجي لاریون شوی دی. فعالانو نن مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې له تیر کال راهیسې هدفي وژنې روانې دي او اوس یې ښځې هم محفوظه نه دي. د سپټمبر پر 21مه د میرالی روغتیایي کارکونکې ناهید ګل له کاره کور ته روانه وه چې وسلوال وویشته. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. انتظامیه وایي په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي هڅې کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
د احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنه غورزنګ یو فعال ندیم اسکر وایي چې نن یې په هدفي بریدونو کې مېرمنې هم محفوظه نه شوې. پلټنې دې وشي، قاتلان دې زر گرفتار کړي.
د خلک چک شوی و غوښتنه وکړه چې په داسې ریاست کښې چې دلته په شمالي وزیرستان کښې ټول غرینه یعنی په شپېته زره نفوسه سیکورټي ادارې فوج موجود دی، د دې باوجود چې زرګه عذب شوی دی، د دې بعد کښې بیا خلک ګرځي په هدفي وژنې کښې. لوی سره سره کښې د میز ونونو وژل، خو نن داسې حد ته خبره ورسته چې د میز تور سرې خو نشته محفوظې، په سره ورځ د رشکې نه کیزېږي او دو ټارګېټ کېږي، د شتګرد درځي یو څوک ټارګېټ کوي او بیا دای درې می ریاستي ادارې پونده ده په انټرنټ
د شمالی وزیرستان یو سماجی کارکون او د پښتون ژغورنه غورزنګ د سیمې یو فعال جمال داوړ وایي چې نن کا د صحت په برخه کې کارکونکي وژل کیږي، سبا به د تعلیم څانګې مېرمنې هم محفوظه نشي، نو دغه دوی د تیارو په طرف بوزي. حکومت ته واقعیا کې نه کړي
کداسه د میزو خوانجه د حکومت په نکړی پر وژل کې دي شي، نو دا خو بیا یو رقم هغه تیارې ته ورسپل دي چې دا خلک به تعلیم پوت شي، دا خلک جنگجو پوت شي، نو دا ولس نه دې پر وروتلا و چې میز نه را پدې جنگ ته تیاری نه میزو دې جهلیت دور ته دوه بوره تیاری
نه هی. دا ګل میرلی موسکی سیمه اوسیدون کې وا نامعلومه وسلوالو د سپټمبر په 28مه نیټه میرلی خوشحالی نتاسی کې د ډیوټۍ نه کور ته په واپسي کې په لاره کې ووژله. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور وایي چې د مېرمنې د پلار له اړخه درج شوې اف آی آر یا مقدمه کې د نوموړي عمر 25 کاله او تیرو دوه کلونو نه د غیر سرکاري ادارې این جی او کې نیوټریشن اسیسټنټ په دنده بوخته وه. د پیښې مقدمه سی ټی ډی یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ له طرفه درج شوې. پولیسو مشر وایي چې ډیپټی کمیشنر او دوی متاثره کورنۍ ته ورغلي. حکومت له اړخه د شهدا پیکیج ورکړل کیږي. د قاتلانو ګرفتارولو لپاره هڅې روانې دي. د پولیسو په وینا تفتیش کې معلومه شوې چې د ډیوټۍ پس د مېرمن رکشا ته دوه مخپټي کسان وروختل. د غر په طرف یې د رکشا ډرایور ته د تلو وویل. هلته یو مخپټي کس مېرمن نهیده ګل له رکشې کوزه کړه، په ډزو یې ووژله. د پولیسو په وینا وژل شوې مېرمن کورنۍ وایي چې له چا سره یې هم هیڅ دښمني نشته او نه هم ورته ګواښونه شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پیښې دوام لري او روان کال کې 90 هدفي بریدونه شوي چې په دغو کې دوه خزینه هم وژل شوې. د نهیده ګل په وژنه په ټولنیزو رسنیو تود بحثونه روان دي او په ټویټر باندې جسټس فار نهید یعنی د نهید لپاره د انصاف په نوم ټرینډ هم روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس ناروغۍ پیښو له کمېدو سره سم په پړاوونو کې نور ښوونځي هم پرانیزي. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې وویل سره له ننه د هیواد په ښوونځیو کې د شپږم اووم او اتم ټولګي زده کړې پیلېږي. تر دې مخکې حکومت د سپټمبر له 15مې څخه د نهم او لسم ټولګي زده کړې پیل کړې وې. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د مارچ له نیمایي راهیسې تړلې وې. حکومت د شخصي ښوونځیو پر مالکانو غږ کړی چې لارښوونې عملي کړي. سراج زهیر تفصیل لري.
اسلام آباد کے 2 ستمبر پر دوویشتما د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود پر خبری کانفرنس کی ہوئی حکومت د کرونا کیسونو پر اکمی دو فیصلہ کری چی پدویم پڑاؤ کی 2 ستمبر پر درویشتما د شپگم وم او اتم پوری اسکولونو خلاصوی ددوی پر خبر باید چی پدی پڑاؤ کی استاذان او معصومان احتیاطی تدبیرونا لازمی کری
ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد
فیصلہ وکڑا اور صبح ہم منگتا پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی دنمنا دا شپگم وم اوتم کلاسونا شروع کی گی اور سیوائی دا آزاد کشمیر دا یوی زلی راولا کوٹنا چه حل تلگا مسئلہ دا میں اس با نشروع کی گی باقی دے طول زیونی کی با دا شپگم وم اوتم زدکون کی پخپل وقت استرونی تا رازی
وہ سکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے
بل پلو دا ٹول پاکستان دا شخصی سکولونو دا مالکانو دا اتحادی مشر زاکر شاہ مشال ریڈیو تا اویل دا دا حکومت خفیصلہ دا او دوی با دا حکومت پا ورکلل شو اختیاطی تدبیرونو عمل کوی نموڑی زیادہ کڑا
دیر وقت نا ادارے بند وی او سٹپ بائی سٹپ کلو شو کو خواہ خبر دا جس کلو نا کلو شی دا ماشمان ایڈوکیشن ون برقرار بی او دا شان دا چکر ما بیروزگاری وی یا دا ٹیچران وی کم ترحاگان مسئلے وی یا دا سنور کم دا سٹاپ نور مسئلے وی دا وی انشاءاللہ دے سر پا حل شی او گورنمنٹ پا کار دے زکر چی دا دا سیکٹر دے چی دا منگا آلڈی دا خلق دا تعلیم نا محروم پا دا شیوی دی او آلڈی شپک میں اس کے منگا دے زیاد دواؤں کو انتظار کو دیتا دادر خیق دام دے چی دوی فیڈر منسٹر اعلانوں کو مرحلوان ترگی سر دا دویم سٹر بم ہمو شی لکا دا شپا گم او دو وم آتم دا چکم کلاسز دیدا بم انشاءاللہ سٹار شی
دا ذکر دا حکومت دا ستمبر پا 15 پا لمبلی پڑاو کی دا نہم لسم او د دینه د بر اسکولونو او کالجونو د خلاصولو اعلان کړی وو خو په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کولو حکومت په خیبر پختونخوا اسلام آباد سند او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په لومړی 8 گھنٹو کې 22 او بیا په 24 گھنٹو کې 14 اسکولونه تړلي وو مشال ریډیو چې د حکومت د اسکولونو خلاصولو په فیصله باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپتال پیمز د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربینه وپوښتل نو هغه وویل یادونی دا حکومت اعلان کړی چې د ستمبر د 1 نیټې نه به په 3 پړاو کې د شپږم نه خکته اسکولونه شروع کوي په پاکستان کې د کرونا کیسونو راتلو وروسته د روان کال په 14 مارچ په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې وي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو د پېښور پونتون د ټولنیزو علومو څانګې یو شمیر زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د ساينس د څانګې محصلانو په څیر دی ورته د پونتون دننه د زده کړو اجازه ورکړي دوی وایي زیاتره زده کوونکي د پرلیکا یا آنلاین زده کړو وسایل نه لري او تعلیمي کال یې په ځای کېدو دی د پېښور پونتون انتظامیه وایي د ساينس لکه بایولوژي کیمیا او فزیکس زده کوونکي لیبارټریو ته اړتیا لري نو ځکه یې ورته په ودانۍ کې دننه د زده کړو ہاسٹلوں کی دو سیدو اجازہ ورکڑی انیس اجمل معلومات لری
د پېښور یونیورسټي د آرټس څانګې زده کوونکو حکومت ته دړکه ورکړې چې په انټرنیټ د زده کړو پر سیدي ورته په یوه اونۍ کې په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو اجازه ورکړل شي ګنې دوی به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي په پېښور یونیورسټي کې د نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکي آصف خان په مشرۍ زده کوونکو د آنلاین کلاسونو پر سید په ټولنیزو میډیا مهم پیل کړی دی آصف خان د سپتمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د یونیورسټي انتظامیه یوازې د ساینس څانګې زده کوونکو ته په پوهنتون کې نیغ په نیغه زده کړې ورکوي خو د آرټس هغې ته په انټرنیټ سبق ښودل کیږي چې له وجې زده کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي
چې کله نه آنلاین کلاسونو حکومت فیصله وکړه یا انتظامیه فیصله وکړه د انتظامیه د طرف نه دې خبرې ته هیڅ قسمه توجه نه کړې شوه چې آیا د ژوند سره د آنلاین کلاسونو اغوستو لپاره بنیادی ضرورت شته دی که نشته چې په کوم کې نیټ راځي یا په کوم کې موبایل شو لیپ ټاپ شو یا نور داسې بنیادی ضرورت شو چې په هغې سره یو ژوند د دې قابل چې هغه آنلاین کلاسونه واخلي خیر د هر قسم مشکلات باوجود سونډا کوشش کړی دی چې هغه دی آنلاین کلاسونه واخلي او د هغه دی وخت ضایع نشي. د دې سره سره چې کوم دی نو په آنلاین کلاسونو کې دننه بلا ډېرې مسلې وي چې پای کې د کمیونیکیشن مسلې راځي، پای کې د کورس مسلې وي، پای کې د پریزنټیشن مسلې وي، د دې سره سره چې کوم دی نو پای کې د اسائنمنټ مسلې وي، د ټیچر اویلیبلټی مسلې پکې وي، نو هغه خو په خپل ځای باندې چې کوم دی نو بلا وي.
دغه سی په پیښور یونیورسيټي کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټر ملک حسنین بیا وایي چې د انټرنیټ پر ځای په پوهنتون کې د کلاسونو اغستو په اړه له انتظامیه سره د زده کوونکو د مسئلو په اړه خبرې وکړي، خو د غی له خوا د ستونزو ته د پام نه کولو پر ځای د ستمبر په 28 په پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه.
زمونږ اولنې مطالبه د یونیورسيټي نه دا و چې تاسو یونیورسيټي زر تر زره کول وکړي، د دې سره سره دویمه مطالبه دا و چې په یونیورسيټي کې څومره هوسټل دي دا هم کول وکړي، درېم مطالبه دا وا چې یونیورسيټي کو لوکړي او آنلاین تعلیمي نظام مکمل طور باندې ختم کړي، زکات چې یعنی په سابقه قبایلی اضلاع کې کو تاسو ګوره تر دنن نو زه پوری انټرنیټ فیسیلیټیز نشته. سلورم مطالبه زموږ دا وا چې د کرونا د وبا له وجې خلک ډېر زیات متاثر شوي دي، زده کوونکو ته په تیسونو جمع کولو کې ډېر زیات مشکلات دي، یعنی دوی د یونیورسيټي یو سیز نه استعمال کړي بغیر د کلاسز نه اغم وی آن لائن اغشتری نمنګدا انتظامی ته دا خبره وکړه چې د یونیورسيټي چې څومره د هوسټل پیس ته څومره د سیمستر نه متاثر شویری دا تاسو زر تر زر معاف کې انتظامی مونږ لا درو دا یو هفته پورې ټایم راکو چې یو هفته کې دننه دننه به مونږ دا ټولې مسلې حل کو او تاسو تبا مونږ خپل پالیسی جاری کو تاسو مستون جې به مونږ مخینه لرو کو.
د پېښور یونیورسيټي د آرټس او هیومانټی سانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر ناصر جمال وای چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د حکومت په وینا د آرټس زده کوونکو ته په پوهنتون کې د کلاسونو نه اغستو ویلي دي او باید په داسې حالاتو کې ورسره زده کوونکي مرسته وکړي.
حکومت پاکستان د ایچ سی په تھرو باندې یونیورسيټانو ته دا ویلي دي چې تاسو خپل تعلیمي سرګرمیانې چې دي هغه رو رو شروع کړي. نو په خبرې نو سټیج سونه مشران دي هغه دا صلاح وکړه په صلاح دا فیصله وکړه چې هغه ډپارټمنټ چې کم کې لیبارټری دی هغه تعلیمي سرګرمیانو حصہ نه ده هغه به فی الحال آن لائن کلاسز شروع کړي. د سټوډنټانو ژوند اول ډېر مهم دی، که حکومت دا وي چې تاسو ټولو لپاره کول وکړي نو یونیورسيټي به هم هغه شان کوي. او امید مونږ دا لرو چې په یو څو میاشتو کې چې د بیماری کمه ده دا چې نورم کمه شي نو ظاهره خبره ده همدغه سټوډنټان چې کم اوس به آن لائن کلاسز شروع کوي همدغه به مونږ یونیورسيټانو ته راغواړو.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د مارچ لنی مې رئیس تعلیمي ادارې هم تړل شوی، خو حکومت یې د رواني میاشتې له 15 څخه په دې شر د پرانیستو اعلان وکړ چې په تعلیمي ادارو کې باید د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر عملی کړل شي.
د انیسی اجمل رپورت مو اوریدل. د تعلیم پر موضوع بل رپورت د قبایلو زده کوونکو لپاره دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم پرمختیا لپاره له زده کوونکو سره د مالی مرستو پروژه منظور کړي. حکومت وایي دا پیسې با په سرکاري ښوونځیو کې 80% حاضری لرونکو هلکانو او نجونو ته ورکوي. د تعلیم څنګه چارواکي او استادان وایي چې لدې کار سره به په قبایلو کې د زده کړو کچ لوړ شي، خو ځنې والدین وایي مخکې هم حکومت ورته اعلانونه کړي ول عملی نه کړل. د منور شاه رپورت.
د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یوه منصوبه منظوره کړې چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هر میاشت مالی مرستې ورکول کیږي. په دې حق لا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو مشر خان اعظم د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا میاشتنی وظیفه به هغو جنکو او هلکانو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې په سکولونو کې 80% حاضری وکړي. نوموړی وایي
د سرکاري سکول ماشومان له کارو جنا کوله ماشوم له 2 روپۍ او ماشوم له 500 روپۍ. دلته خو اول نه غربت دی زموږ په معاشره کې، بیا خاص کر په قبایلي علاقو کې نو ډېر مور او پلار به خپل بچي سکولونه نه لېږل، هغوی به د دې په ځای مزدورونه لېږل. چیاره کتی لاړ شي نو موږ نه به د ورځې 50-60 روپۍ راوړي نو زموږ به کټوه سمسی به پچلېږي.
داراز د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د یو سکول استاد سلیم خان وای چې د مالی مرستو له وجې به اوس بې وسه ځوانان هم د تعلیم موقع ترلاسه کړي.
آلریډي دا علاقہ دہشتگردی والے دا غربت زیاد تے مسائل ډیر زیاد تھی او زما خیال چې دا والدینو د پاره یو زبردست قدم دے دو حکومت دے طرفا ابھی بخل بچین رول کئی دے سر تعلیم شر جاتی گی خلدمر غریبانان دی چاہیے اگاڑی چل منگ بچی مو سرا باہر بازار کے واڑو واڑو روزگاروں کے اوکور تلشل روپے روڑی بلکہ دوی دے جیب خرچے اور کونا واگوئی دفاع مصیبت ہو والدین دا خواہش بھی چیز منگ بچی دے سبق ہوئے او دا ما مالی مشکلات یا کشالے بچے پل کو خپل بچی اسکولوں تن لے گل
بلخوا د خیبر ضلع اسیدون کے سرور خان آفریدے وائی دو بچی یا سرکاری اسکولوں کے سبق وائی کدا منصوبہ عملی شی نو د بچو د تعلیم لگختونه به کم شی
دا خو مسله چې زه شپې کوم یاست بلکې کال نه اورم چې دوه غوونه کوي چې موږ دا شته د منځوري ورکړې چې ماشومان له موږ پیسې سکول کې ورکړو زنانه ولا دومره ماشومان سکول کې پرایمري دومره 1000 روپۍ او وغیرہ وغیرہ نو کدا اوس دا ډېر ګټه فائدې وي خو دا چې اتوماتیکلی د والدین نوم لګون دي د ماشوم خپل جوب خرچې ولا بوج کم شي یا کوي ماشوم مثال په تور غریبي د دوپټه نه وي یي کم ده کنه کپڑے نه وي یي چپل نه وي په 1000 روپۍ کې تقریبا د یو هدف پر کار په باندې کیږي خو خو دا کی چې پروجیکټ څنګه دوه وی چې دا شته عملی
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه معلومات خبرون کې ادارې EMIS د 2013 کال په ریپورت کې ویلي وو چې د قبایلی ضلعو په سکولونو کې داخل 83% ماشومان سکولونه پرېږدي چې لویه وجه یې مالی مشکلات ښودل کېږي په یادو ضلعو کې د هغو ماشومانو چې له سکولونو وځي 98% یې هلکان او 90% یې جنکۍ دي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو
اوردن کو د کور می ډاکټرانو له انتظامی سره تر خبرو ورسته د پولیسو ضد احتجاج ځنډول دی ډاکټرانو وایي امنیتی چارواکو ورته ډاډ ورکړی دی چې د هغو پولیسو ضد به اقدام کوي چې دوی ورڅخه شکایت لري دوی تور پورې کوي چې د سپتمبر پر 28 د سدې تاڼې پولیسو پر درو ډاکټرانو تشدد کړی و پولیس دا تور ردوي تر دې وروسته ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د کوزې کورمې ټول روغتونونه او مرکزونه وتړل د سیمې خلک د احتجاج ځنډېدو ته خوشحاله دي طارق اورگزای معلومات لري
د صدې هسپتال مشر ډاکټر واجد علی شاه وای 13 ورځ د ضلع پولیسو مشر محمد قریش خان لخوا د پیښې شفاف پلټنې او ذمہوارو ته تر قانون لاندې سزا ورکولو ډاډ په ملاوېدو دوی دا فیصله وکړه
مو ټرمینیشن او ډیمانډ دی ورکه مې به سړي کې انکوایري کې نه انکوایري ورکه کوي او وي مو ته یقین ده هني وکړه چې خو مخه به مو 100% شورټ از در کوم ته دا کې تری ډیز کې بزدي خلاف اکشن خلو
کڅو هم ضلع پولیسو مشر د محمد قریش خان په دغه غاړه تر اوسه رسمي دریز مخې ته نه درغله او نه هغه په رابطه مخ سره خبرو ته تیار شو خلبته یو بل لوړپوري امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته د نوم نه خدل په شر د دغه خبرې تصدیق کړي چې په راتلونکي درې ورځو کې په روغتیایي کارانو د شوي تشدد پیښې ذمواران منطقي انجام ته برسوي د صحت محکمې یو ځایي اهلکار ډاکټر امجد الرحمان وایي کچېرې په پیښه کې ملوث پولیسوالاو ته اخیستل شوي په مقرر وخت کې سزا ورنه کړی شوه نو دوی به یو ځلې بیا خپل احتجاج شروع کوي
نه مخکې مو باندې ګزارونه شوي مو والي شوي خو مریضان والي بس مو ویلو چې دا مریضان دای چې لږ ټینشن کې وي تخه سرکاري نوکری تم وایي زما سیکیورټی باندې مامور یې تم وایي دا ټرمینیټ نکړی شي نو موږ دلته بیا احتجاج کوو په دریم اورځ
بلخوا د ډاکټرانو او روغتیایي عملی لخوا واپس په هسپتالونو کې خپل کار شروع کولو په اخیستل شوي فیصلې ځایي خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی او ویلي چې تیرو دوو ورځو احتجاج دوی سخت متاثره کړي د پاړچم کنی محمد سلیم وای په علاقه کې هسې هم دوی ته د علاج په لړ کې د سهولتونو کمی دی خو چې لږ څه دي نو هغه هم ورباندې بنچی ویول
چونکی د سنټرل او لوور کورم د پارا د یو غټ هسپتال د سدې سکوم هسپتال او د دې علاقې ټول ابوج ک ایمرجنسی ک بیماری ک روټین بیماری هغه په دې هسپتال باندې د دوه ورځو نه هسپتال باندې دا خلکو ته ډیر زیات تکلیف او ډیر زیات مشکلات وو
د پیرپورز د سدې هسپتال په دریول کارانو مبینا پولیسو هله تشدد کړي کله چې وژل شوی تن پوسټمارټم رپورت هغوی د سدې تانه اس اچ او رشید خان په خوخه زر لجوړولو انکار شول. د دغه پیخه پر ځای ځای ډاکټران او روغتیایي عملی د احتجاج په توګه د کوزی کورمې ټول سرکاري هسپتالونه تړلی ول او مریضانې نه لیدل. د ذکر دا چې د سادې تانې ایس ایچ او رشید خان پر ډاکټرانو او روغتیایي عملی له تشدده انکاری دی. تاریک ورغزه مشال ریډیو پیښور.
ل دو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو د پاکستان، افغانستان او نړۍ په ځینو نورو ښارونو کې میشت پښتانه د سپتمبر پر 28مه یعنی نن ورځ د پښتون کلتور ورځ لمانځي. په کوټه کې پښتو اکاډمۍ د 2015 زیږیز کال د سپتمبر له 12مې تر 15مې څخه یو نړیوال سیمینار کړی و. په دغه سیمینار کې پریکړه شوې وه چې د هر کال د سپتمبر پر 28مه به د پښتون کلتوري ورځ لمانځل کیږي. پر دې ورځ پښتانه په غونډو کې کلتوري جامع غوندي اتڼونه کوي او د پښتون کلتور په اړه ځینې نندارتونونه هم جوړوي. موریوال کاکړ د دې ورځې د لمانځلو او ارزښت په اړه رپورټ لري.
د شپږم کال دی چې پښتانه د سپتمبر 28مه د پښتون کلتور نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو دې ورځې لا هم اولسي بڼه نه ده خپله کړې. د پښتو ادبي او فرهنګي ټولنو ترڅنګ پښتونخوا ملي او میګوند هم په یو شمیر شارونو کې په غونډو او اتڼونو لمانځي. د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د کوټي په نړیوال سیمینار کې پریکړه شوې وه چې دا به په پاکستان او افغانستان کې په پراخه کچه لمانځل کیږي.
2015 کال څخه چې وخت د پښتو اکیډمۍ کوټي لخوا څخه لومړی نړیوال سیمینار دلته جوړ شوی و، نو په هغه کې پر دې خبره باندې وکړه یوه کمیټې کښېنستل شوې وه، جوړه شوې وه چې په هغه کې د لر پښتون افغان وطن څخه خلکو لیکوالانو او پوهانو ګډون کړی و. نو هغو بیا په ګډه باندې دغه 28 سپتمبر چې دی دغه د پښتون کلتور ورځ چې ده دا یې وګرځوله. د دې 28 سپتمبر د ټاکلو ده چې په دا ورځ باندې شپه او ورځ چې دی دا سره برابرېږي، نو دا د توازن ورځ ده.
خو په تیرو 15 کالو کې لیدل شوی چې دا ورځ تر ډیره حده یوازې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ډیر لمانځل کیږي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ مشر نصر الله وزیر وایي په خیبر پښتونخوا کې یو پلو حالات داسې مراسمو ته جوړ نه دي او بل داسې لمانځل هغه وخت کیږي چې د ده په وینا داسې شی له ټولنې وتلی وي.
یعنی کلتوري ورځ که څه هم د کوټي پښتو اکیډمۍ ورځ ورته ایښې ده، خو په مجموعي طور باندې دا لکه په ټوله پښتونخوا باندې یا په ټوله پښتونخوا باندې لا نه ده اطلاق شوي. کله هم چې دا پر ریاستي طور باندې یا د پښتنو په مجموعه کې یو بل سره ومني او پښتانه دې ته وزګار شي، نو د ورځې لمانځل کوم خاص مسله نه ده. کلتور خو موږ لمانځو، که هغه د واده دی، که د غم دی، که د کالیو دی، که جمعې دی، که لونګۍ دی، که هر څه دی، خو د ورځې ټاکنې د دې دپاره پښتانه له نفسیاتي طور باندې دې ته تیار نه دي. موږ هر وخت د کلتور په دایره کې دننه یو، له کلتور وتلي نه یو.
لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو د ده په وینا کچه یې شای هغه سي نه وي لکه څنګه چې په کار ده.
دغه ورځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو لخوا لمانځل کیږي، خو له بده مرغه شاید د ډیرو جدي سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله، همداراز سکل د کورونا د ناروغۍ د پراختیا له کبله، نو شاید د دغو عواملو له مخې په هغه پراخه کچه او په هغه پراخه اندازه چې باید لمانځل کېدلی شاید ممکن نه وي. اما زه باور لرم چې بیا هم فرهنګي او مدني نهادونه او بنسټونه به دغه ورځ لمانځي خامخا.
غفور لیوال وویل چې د دې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ولس ته د خپلو تاریخي او کلتوري میراثونو یادونه کیږي.
د دغه ورځې اهمیت خدا دی چې یو لوی ولسته د خپل فرهنګ او د خپل کلتور او د خپل فرهنګي میراثونو او ارزښتونو د ساتلو پاللو پراختیا پیاوړتیا اهمیت ورپه یادی او په یو فرهنګي محور په یو مدني محور باندې د خلکو د راټولېدلو اړتیا یو ځل بیا رامنځته کوي. زما په نظر ټول ولسته لازمه ده چې دغه ورځ ولمانځي.
خو یو شمیر داسې خلک هم سته چې هغوی د دې ورځې لمانځل یو بې ارزښته کار او پردی دود بولي. څېړونکی او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې کله د کلتور خبره کیږي نو ځینې خبرې داسې دي چې باید په پام کې ونیول سي.
دا پیداواری هنرونه دی، دا ولسی ژوند دی، دا تخلیق دی، دا تاریخ دی، دا ژبه ده، دې کې دا ټول عمل شامل یو. دا چونکه یو قام یو ټولنه ځان سره وړي او دا ارتقایي عمل کې وړي، نو ځکه د ارتقایي عمل کې د تیر ژوند نه او د تیرو کړو وړو نه خبرېدل ضروري وي او هغه د ژبې په ذریعه کېږي. د هغې د وجې نه د کلتور ژبه یا مورنۍ ژبه هم ډېره زیاته مهم رول په دې کې لوبوي.
ډاکټر خادم حسین وویل چې که څه هم کلتور تر یوې ورځې محدود نه دی، خو په دې نامه د غونډو کول بد خبره نه ده.
ما تخکاری داسی چې د یو ورځې مانزل یا په یو ورځ مانزل یا یو کلچر ډے کول دا زیات گنگسوال پیدا کوي، کنفیوژن پیدا کوي. ما تخکاری داسی چې یو بشپړ عمل دی کې په کار دی چې پیداواری هنرونه مخې ته راشي، تخلیقي عمل په مخه لاړ شي، د تاریخ حافظه ژوندی پاتې شي، ژبه په مخ کې لاړ شي. اگر چې مونږ دا وایو چې په کومه طریقه هم خلک راغونډې دی شي او په کومه طریقه هم تاریخي حافظه محفوظ ساتلو د پاره عمل کېدی شي ودی شي، نو دومره بدی هم پکې مونږ نه محسوسو یا دومره په رکاوټ هم پکې نه پیدا کوو کلچر ډے مانځلو کې.
پښتانه د کلتور ورځې لمانځلو لپاره غونډې کوي، په دې غونډو کې کلتوري جامې اغوندي، اتڼونه کوي او د پښتون کلتور بیلابیل رنګونه نندارې ته وړاندې کوي.
د بوروال کاکړ رپورټ مو واورېد. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي چې پکې ختیځ ننګرهار هم شامل دی. هلته دا ورځ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیل تفریحي او کلتوري پروګرامونه ول او د انځورګرۍ پر نندارتون برسیره پکې ل افغان کلتور سره تړلې بیلابیل هغه توکي هم نندارو ته ایښول شوي ول چې اوس هم په کورونو کې استعمالیږي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو چې د اتڼ په نغمه پیلېږي.
اتن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل له اوږدو کلونو ځنډ وروسته د افغان کلتور ورځ په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نوموړی وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانۍ میچنې چې به یې تاوبلي هغه شته دي. دلته ښځینه راغلي دي، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلواني کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښ هم راوستې، کګډیم درولي دي، نقاشیانو رسامیانو نندارتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو، بل دا چې دغه رښتینی دود دستور موږ وشو ساتلی.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګڼ کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړی وو. د ښکلا سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات سدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګڼ افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیانې اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوري چوره ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې موږ په ډیر خوشاله یم چې مخفل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال راډیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ولسوالۍ نه راغلم. دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي. خويندې مې ولیدلې چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي. چامبې مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخت خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړې. هغه زمونږ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړ.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشي لوبه، غیږ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشوه. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ له ګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلې شئ. اوریدونکو، اوس هم وخت شوی دی د اونیز خپرونې مشال راډیوي مجلې. په دغه خپرونه کې نن له شاعر فرید احمد تسکین سره د هغه پر ادبي هلو ځلو او پر نورو موضوعاتو غږېدلی. نو راځئ چې دا خپرونه واورو. د خپرونې کوربه او جوړونکی نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. تمشال رادیوی مجلی اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او داونه هم را سره یو با استعداد ځوان ملمه ده. دا ځوان فرید احمد تسکین نومیږي. موړی خبریال، لیکوال او شاعر ده. تسکین د پکتیا ولایت سمکنوی ولسوالۍ د میدانیو بابا خیلو کلی سره تړاو لري او په پکتیا پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي. په نثر او نظم کې کتابونه لیکلي او د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان له ژوند او فلسفې زیات متاثره ده. نورې خبرې په دې بندر کې چې له ښاغلي فرید احمد تسکین سره مو د واتس اپ پر لیکا کړی دي. تسکین صاحب، مننه چې وخت مو راک. زما لومړی پوښتنه والے تاسې دا وی چې تاسو هم خبریالی کړی، هم شاعری، څه فکر کوئ د کومې لارې اصلي لارې وایسته؟
ډیر مننه نجیب عامر صاحب. زه خپل چې دولس دیارلس کاله خبریال پات شوی ما، او شاعری زما ذوق او شوق ده، خبریالی زما هم ذوق او شوق ده. خو فکر کوم زه چې څومره احساس د خوشحالی ځان کې وینم، هغه دواړه مسلک دي. ولې شاعری چې ده هغه د تخیل دنیا ده او د عاطفې دنیا ده، او خبریالی چې ده هغه د ولس ته د حقایقو د وړاندې کولو دنیا ده، او خبریالی په واقعیتونو باندې ولاړه ده. نو زه دواړو کې راحت یم. ولې شاعری چې ده پاګه ځان ډیر راحت احساسوم.
فرید احمد تسکین صاحب، د افغانستان د معاصر غزل بهیر څنګه ارزوي؟ آیا له پېښور ښه غزل اوس په افغانستان کې لیکل کیږي؟
اوسنۍ معاصر غزل د پخوا په پرتله مونږه پرتلیز جاز کده پخوا پرتله پرتلیز جاز یې اخلو، نو ډیر تفاوتونه شته. هغه که د مضمون آفرینۍ له لحاظه ده، هغه که د فکر او د ریالیزم د ژبې د موسیقیت له اړخه ده، هغه که هر اړخه ده، نو تفاوت ډیر زیات ده. ولې پخوانی غزل چې کوم و هغه اکثره په روایاتو ولاړ غزل و، اوسنی غزل د رومانټیسیزم، د فلسفه، تصوف، همدا ډول د وطن د حالاتو، همدا ډول د عشق په خوم خوم شوی غزلونه لیکل کیږي. او تاسو خبره د پېښور غزل نه او په کوز وطن خبره مو کړه چې په کوز وطن کې پېښور کې ښه غزل لیکل کیږي کا په بره پښتونخوا کې؟ زما په نظر غزل چار چار تخ لیکل کیږي واقعا چې ښه غزل بوي. ولې په دې بره پښتونخوا کې هم ښه غزل لیکل کیږي؟ پخوا دا ویره دا وه کوزې پښتونخوا شاعرانو ته دا ویره وه چې په کوزه پښتونخوا کې چې کوم ښه غزل لیکل کیږي په بره پښتونخوا کې شاید د غزل د جمود حالت ته د ویرې امکان وو. خو له نیکه مرغه د پښتنو ورونو د یو کور نه بل کور ته یعنی د کابل او پکتیا او ننګرهار ولایتونو نه یا نور ولایتونو نه پېښور ولایت ته یا کوټي ولایتونو ته چې دوی کله د جنګ و جګړو کورنیو جګړو له اړخه مهاجر شول نو دوی د دوی په ژوند باندې ډېر تاثیرات و اغیزې پیدا کړې چې هغه د دوی په شعر کې د مضمون د پیدا کولو د سوژې د پیدا کولو یوه اهمه لاره پیدا شوله. زما په نظر یعنی که په کوز وطن کې دی او که په بر وطن کې دی نن سبا ښه شاعري په لرو برو پښتنو کې دی.
تسکین صاحب څه فکر کوئ د اوسنیو افغانو ځوانو شاعرانو شاعري د خپلو مشرانو په شان ده او که نه؟
د اوسنیو ځوانو شاعري او د مشرانو شاعري پرتلې خبره تاسو وکړه. زما په نظر د ځوان شاعري او د مشرانو شاعري یو شان نه ده ځکه هیڅوک هم د بل چا په شان شعر نشي لیکلی هغه که ښه وي که بد وي. او شعر طبعا چې ښه شعر وي هغه په انسان باندې ډېر زیات تاثیرات لري. خو ولې د هر انسان او د هر کاغذ ځوان وي که سپینګیری وي په خپل حالت کې شاعري کوي نو زما په نظر د مشرانو شاعري په خپل حالت کې خپل دور یې درلود او د ځوانانو شاعري په خپل دور کې خپل ښه شاعري کوي. ولې په هغې کې مونږ لوی لوی شاعران هم په ځوانانو کې مونږ لرو. مونږ مثلا د شاه سعود خبره کوو، د ممتاز اورکزي خبره کوو، د میرزا عنایت الله دیدار خبره کوو، همدا ډول د ډاکټر صاحب احسان الله درمل خبره کوو، یا په کوز وطن کې د نورو شاعرانو او بر وطن کې چې دغه لمنه د پښتو ادب په لرو برو پښتونخوا کې ډیره زیاته پراخه ده نو زما په نظر د ځوانانو شاعري او د مشرانو شاعري فرق توپیر نشته. خو توپیر به دا وي چې هغه په خپل وخت کې په خپل حالت کې شاعري کړې ده او دوی په خپل حالت کې په خپل وخت کې شاعري کوي.
په افغانستان کې د ادبي بهیرونو حال احوال هم که تسکین صاحب تاسو راته راکړئ، په کومو سیمو کې کوم بهیرونه دا مهال کار کوي؟
په بره پښتونخوا کې یعنی د لوی افغانستان په تیره د آزاد افغانستان خبره دی نو په دې کې د ادبي بهیرونه ډېر زیات روان دي. خو ولې ډېر زیات چې فعال دي هغه په کابل کې افغان ادبي بهیر دی، بل په کابل کې احمدشاه بابا ادبي بهیر دی، همدا ډول په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر دی، همدا ډول په پکتیا څمکنیو کې څمکنیو ولسوالۍ کې د حمید بابا ادبی بهیر دی، پکتیا کې د پکتیا ادبی بهیر، همدا ډول پکتیا کې د ځاځیو ادبی ټولنه ده، همدا ډول په نورو ډېر شمېر ولایتونو کې ادبی بهیر نشته. لکه په خوست کې حیدرخیل ادبی بهیر، همدا ډول نور هم ډېر زیات بهیرونه دي. ولې ماته نومونه اکثر زیات نه دي خو ډېر زیات چې مشهور دي هغه ما تاسو ته یادونه وکړه. په تېره افغان ادبي بهیر چې په کابل کې ډېر زیات فعال دی او اکثره د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه دې بهیر ته خلک راځي، او همدا ډول احمدشاه بابا ادبي بهیر دې سره خوا کې نور بهیرونه هم شته چې هغه د فکر د جوړونې او نور مدني چارو کې بوخت
د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د فرید احمد تسکین سیب سره مزموک مرکه روانه وي، خو راځي د خبرونه په دې برخه کې د غوی یو شیر د غوی په خپل غږ کې وورو.
رڼایم د فکر تور شپه را پسې مري، یو څوک لکه د خپل وجود سایه را پسې مري. زه ولی وم، زه ولی یم، زه ولی داسې شوما، زه څوک یم، زه څه یم چې هغه را پسې مري. په ما پسې غمجنه ده، په ما پسې ژړا کړي، په لاس کې د مطربه سرینده را پسې مري. حیران یم انسان زمزمه را پسې مري، حیران یم انسان پرښته را پسې مري. موده کېږي تسکین نشته، پیاله را پسې مري، موده کېږي مستانه میکده را پسې مري.
د مشال راډیوی مجلې ته غوږی د فرید احمد تسکین شعر مو اورید. نوموړی دا اونۍ په مشال راډیوی مجله کې را سره مېلمه ده. تسکین صاحب، د دومره ښکلي شعر د اورولو نه مو ډېره مننه. زما بله پوښتنه به دا وي چې آیا کورونا وبا پر دودیزو مشاعرو هم په افغانستان کې ساغیز کړی کنه، لکه نارنجګل مشاعره یا داسې نورې مشاعرې چې بکېدې په هیواد کې، آیا دا ځل وشوې کنه؟
تاسو د کرونا وبا پر مهال پر دودیزو مشاعرو باندې د اغیز خبره وکړه. نجیب عامر صاحب، تاسو ته به دا خبره وکم چې د کرونا وبا وایرس چې کوم اغیز په ټوله نړۍ کې انساني ژوند باندې درلودلې، زه چې خبر یم او رسنیو کې مې اوریدلې او ملګرو دوستانو سره خبرې مې کړې دي، ډېرې زیاتې اغیزې کړې دي. لکه د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې، په شمال کې همدا ډول په پکتیا کې د نختر دودیزه مشاعره چې دا تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، په خوست کې د چنار مشاعره ده، په لوګر کې د سندلګل مشاعره وشوه، خو ولې ډېر په کم شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. د کرونا وایرس د خطراتو له ویرې نه مشاعره ترسره شوه. همدا ډول په زابل کې د زابل بادام ګل مشاعره، په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ده. هر ولایت خپل دودیزی مشاعری لري چې لبد مرغه د کرونا وبا پر راتګ سره په دغو دودیزو میلو مشاعرو باندې ډېر زیات تاثیرات درلودلو. خو یوه خبره نجیب عامر صاحب، خبره دا وکم چې اکثرو شاعرانو ملګرو کوم ځای کې مشاعرې وي، دوی اکثر مشاعری په آنلاین ډول وکړي. زما په نظر د آنلاین ډول یو د ملګرو ترمنځ یو رشدار شوا نزدیکت د زړونو ترمنځ پیدا کړلو دی، یو بل د حال او احوال د هغه د شعر او د ادب د ذوق مسایل نه خبر شول. ولی هغه څومره چې ډیری لکه څنګه چې ډیر شمیر خلک ځوانان او شاعران به راټولېدل، د کلو بانډونه به راتلل، یو فکر او یو مینه او یو انساني برخورد به د دې ترمنځ قایلېدو، هغه څه ونه شولو. نو هیله من یم چې کوم مشاعرې چې پاتې دي هغه کرونا وبا په ختمېدو سره هم دغه دودیزې ملي مشاعرې ترسره شي.
د افغانستان رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ د ادب او کلتور خپرولو ته څومره پام کوي؟
د لوی افغانستان بیا د آزاد افغانستان رسنۍ هغې سره خوا کې ټولیز رسنۍ، که هغه فیسبوک دی، که هغه یوټیوب دی، همدا ډول نور ورته سوشل میډیا باندې خبره کوو، نو اکثر دوی د ځوانانو ترمنځ ډېر ښه بدلون راوستی دی. اگر چې د کتاب په لوستلو باندې تاثیرات درلودلی دي، ولی اف ام راډیوګانې، تلویزیونونه، فیسبوک، په دې کې ځوانان ډېر زیات فعال دي. اته ادبي نقد هم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې کیږي، ګروپونه جوړ کړي دي، مسنجرو کې یو بل ته شعرونه لیکي، ویډیوګانې جوړوي، هغه یوټیوب کې ځانو ته چینل جوړ کړي دی، هغلته خبروي، ملګري ترې خبرېږي، او ځینې ملګرو پاڼې جوړ کړي په فیسبوک کې، ملګرو سره مرکې کوي او هغه مرکې خواله رسنیو کې خپروي، یوټیوب کې کوم چینلونه جوړ شوي دي هغوی لپاره مرکې کوي او خپروي. همدا ډول اف ایم راډیوګانو کې هره اونۍ یا په اونۍ کې دوه ځله ادبي فرهنګي پروګرامونه دي، په هغې کې ادبي راډیوي مجلې دي. همدا ډول د تاسو د همکاري راډیو، آزادۍ راډیو، همدا ډول خپله مشال راډیو چې پښتنو ځینو سیمو کې په هزار افغانستان کې خپرونې اوریدل کېږي، نو ډېر زیات مثبت تاثیرات یې ور باندې کړي دي.
تسکین صاحب، آیا په ژوند کې د کومې حادثې سره مخ شوي یاستئ؟ که ځواب مو هو وي نو ستاسو په هنر یې څه اغېز کړی دی؟
ډېره مننه نجیب عامر صاحب. ژوند ټوله کیسه ده، ژوند ټول د ستړیاو د ستونزو پایلامه او پای ده. ما هم ژوند کې ډېرې ستونزې درلودلې چې هغه په هغو خلکو چې اصلا شاعر ته د انسان حیثیت باندې قائل نه دي، هغوی کوشش کوو چې د پردیو پخله پښتنو ټولنه کې شعر و ادب وده ونه کړي. هغه مشکلات وو چې زما په ژوند کې ډېر رامنځته شول، ډېر مشکلات راولاړ شول، خو ما هغو منفي مشکلات ته په کتو، ما ټول مسائل ته په کتو، ما خپل ځان هپنوټایز کوم، هغې ته ما مثبت تلقین وکړو، او ما ټول منفي ګرایي خبرې پرېښودې او ټول فوکس مې په مثبت خبرو وکړو، او د ځان د جوړونې، د قوم د ترقی پسندۍ، د خپل ځوانانو د اتفاق اتحاد، او د پښتو ادب د پرمختګ لپاره مې خپل ګامونه واخیستل. هغه که په سوشل میډیا کې وو، هغه که په نورو رسنیو کې وو، او هغه که په ټولنه کې په کډو بانډو کې وو، ما خپل اهم ونډه پکې واخیسته. بل خبره دا وه چې زما په ژوند کې چې اوس د ترقی او د یعنی د خپل شعر د یا د کتاب د چاپولو یا د غونډو ته د تګ لپاره زما لپاره ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي، ډېرې زیات ستونزې راولاړې کړي دي. هغه زما د سترګو د دید مسله ده چې زما دواړو سترګو دید له منځه تللی دی، او زه یې د ملګرو د ادبي بنډارونو د مجلس نه ډېر لرې پاتې کړی یم، خو بیا هم کوشش کوم بعضې وخت ملګری راشي او غونډو ته او مشاعرو ته مې بیا بولي، نو هلته بیا چېرته چې مشاعرو ته لاړ شم، زما کومه خودي چې ده په مجلس کې هغه زما په ګټه تمامېږي. نو دا مسایل شته ژوند کې، دا مسایل مشکلات به نور هم مونږ ته مخې ته راولاړ شي، ولې مونږ خپله مبارزه او زمونږ سوچ څنګه چې باچا خان بابا مونږ پښتنو ته را پرېښودلی دی، او نو هغه لاره د عدم تشدد نظریه ده، دا به مخې ته وړو، او څومره چې د جنگ خلاف زمونږ ناره او زمونږ وس کېږي، مونږ به د یو شاعر په حیث، د یو لیکوال په حیث، د یو خبریال په حیث د انساني ژوند د بقا لپاره کار کوو، او د باروتو د کارخانو د مالکانو د انسان وژنې پر خلاف به خپل غږ اوچتوو.
موسیقي خو به حتما اوری تسکین صاحب، ځکه چې شاعر وي او موسیقي نه اوري نو دا خو کیدای نه شي. نو دا راته وایي چې د کومو هنرمندانو غږ مو زړه تخنوي، د چا غږ مو ژړوي، د چا مو خندوي؟
زما په نظر، زه د خپل ذاتی تجربو خبره کوم، نجیب عامر صاحب، زما زړه چې کوم دی ما ته ډیر را لړزوي مې او را اوچتوي مې، زړه مې زړه ته مې یعنی لاره کوي. هغه د پښتو ژبې ستر هنرمند هارون باچا ده چې زه د پښتو ادب شعر ته چې کله زه د بهیر تر اگټ سوم د هارون باچا فیض او برکت و چې زه د زوق پوړې ته وختلم. همدا ډول علی بابا میم خوخیږي، هغه د تصوف برخه کې ډېر ښه نوې لاره لري او ځانګړې لاره لري. همدا ډول مشر سندرغاړی او لوی هنرمند سردار علی ټکر صاحب زما غږ ډېر خوښیږي، او د ستر غنی خان له فکر او مکتب نه خبر کړی ما. همدا ډول د کرن خان زما غږ ډېر خوښیږي، ځکه چې هغه په پښتنو ټولنه کې د قوم د ویښولو لپاره ډېر څه وکړل په تیره. دو هارون باچا یعنی که ووایو چې انسان فراموشي ونیشي او سترګې ورباندې پټې نه کړو، هارون باچا او کرن خان په پښتنو کې بنیادي توګه دومره تغییر راوستو چې زمونږ ډېرو سیاستوالو ډېرو تاریخ پوهانو هم دومره تغییر رانه وستلو. نو همدا ډول په سندرغاړو کې مې جاوید امیرخیل غږ هم ډېر زیات خوښیږي، او د ګودر ځاځي غږ مې هم ډېر زیات خوښیږي چې هغوی هم په خپل ځانګړې لاره کې پښتو ادب ته په ډېر کم وخت کې ډېر څه ورکړل.
آیا د شاعر کېدو لپاره د عاشقې پر تناره سوځېدل لازمي دي؟ ځینې خلک خو همداسې فکر کوي.
زما په نظر شاعري او مینه دا د انساني ژوند دوه مهمې برخې دي. هو بالکل، او هر هغه شاعر مین کېدلی شي، عاشق کېدلی شي، خو له هر مین شاعر کېدای هم نشي. دا یو ثابته خبره ده. نو واقعا څوک چې مین وي، عاشق وي، او سوز و گداس کی زړه درد دلی وي، زما په نظر هغه ته ټول نه ښه شاعر کېدلی شي. ډېر اکثره مونږ شاعرانو کې دې بیلګې پیدا کولی شو چې د پښتو ادب په تاریخ کې هم پاتې شوي دي. همدا ډول د نورو ژبو په تاریخ کې هم پاتې شوي دي، لکه د نورو ژبو په تاریخ کې مونږ درته د رابع بلخي او بکتاش خبره وکړو. همدا ډول د نورو فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو خبره وکړو. نو د مصری خان خاطر افریدی خبره وکړو، هغه خپل شاعر وو. همدا ډول د رابع بلخي او بکتاش خبره مې ځکه وکړله چې هغه خپله شاعران وو او په خپلو کې سره مین وو. نو هغوی هم په تاریخي لحاظ په د ادب په دور کې، د ادب په تاریخ کې ډېر ښه ځلیدونکي نومونه پاتې شوي دي. نو همداسې په دې نویو ځوانانو کې هم دغسې ځوانان شته چې هم شاعران دي او هم مینان دي. خو زما په نظر دا د شعر په پیاوړتیا کې، د شعر سره د لیونۍ می پیدا کولو کې ډیره مهمه ونډه درلودلی شي.
فرید احمد تسکین صاحب، مننه چې په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. ګران اوریدونکو، له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوي. مخکې تر دې چې خبرونه راونغاړو، د تسکین صاحب نه به دا غوي یو بل شعر هم په شریکه واورو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
زه وجود یم بے مثال استایل شوی اطمینان یم، ستا د سترګو په ځنګل کې پیچ و خم یم روان یم، که زه شته یم که نه یم خو په یو ټکی گردان یم، دا چې زه یم که ته یې په خپل ټول طاقت پنهان یم، دا د چا د زړه آواز یم، دا د کوم بلال اذان یم، دا په کوم حالت کې هوش یم، دا د کوم حالت بیان یم،
زه وجود یم موجود یم زه موجود یم وجود یم زه می خپل ګامونه راشم بیرته خپل ګامونه وران یم زه خو هسې هم د ځان یم مینه مینه یم انسان یم شمس لمانه مرور دی زه په خپله په لړزان یم ما ته مرا نږدې کیږئ زه یو شور د زولنو یم زه تسکین یم زه سردار یم زه عارف د باچا خان یم